The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
تړي مشي خضر منو اوریدونکو او خره خلاص دا خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استډیو څخه اوري. نن د یک شنبه ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه دا واښوي دی په پاکستان کې د سهار تیمي افغانستان کې ته او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه یا د خالي د شپې لسنیمه بجې دی او د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. ستاسو قربانې ما زمونه ز شهید لومړی هم ستاسو پام را ګرځو ته مهم خبرونو سره ټکو ته. د ترکیه استانبول ښار کې د شنبې شپې ناوخته د فوټبال لوبغالي مخ ته ترسره شوي غبرګو چاودنو کې د ناتایید راپورونو تر مخه شاوخوا 9 تنه وژل شوي دي او 168 نور ژوبل دي.
د ترکیه د کورنو چارو وزیر سلیمان سولو د دې بریدونو تایید کړی دی او پارلیمان کې یو بیان کې ویلي چې په دې بریدونو کې وژل شوو کې 40 د پولیسو غړي دي.
اخوا د امریکې دفاع وزارت ویلي سوریه کې د جګړې لپاره 209 اضافي ځواکونه استول استوي او تر څو رقه خار څخه دایښ وسلوال په شاو تموي. بلې خوا د سوریه لپاره د بشري حقوقو د ساري داري ویلي د جمیره حسې شاو خوا څلور ویش پولیسي وګړي وژل شوې دي.
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional US forces in Syria, including special operations forces trainers, advisors and explosive ordnance disposal teams.
د یمن امنیتي چارواکو ویلي چې عدن ښار کې پر یو پوځي مرکز تر سره شوي ځانمرګي برید کې شاوخوا 50 یمني عسکر وژل شوي دي او اویا نور ژوبل دي.
د رغې چاودنې ذمواري د خودسره اسلامي امارت په نوم وسلوالې ډلې داعش قبوله کړې ده او په خپلو انټرنیټي پاڼو یې د دغسې نورو حملو ګواښ کړی.
سرټیکې تاسو واورېدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د ترکیه په استانبول ښار کې د یو فوټبال لوبغالی ته نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 168 تنه نور ژوبل دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سولو ویلي دا بمی برید ښکاري چې د موټر په ذریعه ترسره شوي او د پولیس یو بس یې په نښه کړی دی. عیني شاهدانو ویلي دي د پیښې وروسته یې د سیمې څخه د ډزو اوازونه هم اوریدلي خو د پیښې ځای ته په سمدستي توګه امبولانسونه او پولیس ځواکونه رسیدلي دي. په وروستیو کې استانبول ښار کې ځینې چاودنې ترسره شوي لکه هوایي ډګر باندې برید کې 40 تنه څخه هم زیات کسان وژل شوي وو. راپورونه ښایي چې د هیواد په کچه په بریدونو کې څخ کال تر 200 هم زیات ولسي وګړي وژل شوي دي او زیاتره دغه بریدونه د داعش ډلې لخوا ترسره شوي دي. بلې خوا ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزارت به سوریه کې د جګړې لپاره 209 اضافه ځواکونه استوي. د دفاع سکرتر ښاغلي کارټر ویلي دغه ځواکونه به د داعش وسلوالې ډلې سره د رقه ښار کې مبارزه کوي تر څو دغه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه پاک کړي. هغه زیاته کړي په دغه 200 ځواکونو کې به ځینې سلاکاران او ځینې هم خصوصي ځواکونه شامل وي. اش کارټر دا څرګندونې په بحرین کې په داسې حال کړي دي چې یو کانفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې امریکا او نور ملګري هیوادونه کوښښ کوي چې د سوریې او روسیې حکومت سره حال په کې د جګړې درولو په سر یو هوکړې ته ورسي. بلې لورې ته داعش ډلې وسلوال د سوریې حکومتي ځواکونو سره د دوو ورځو د جګړې وروسته د شنبې په ورځ د سوریې مرکزي او لرغوني ښار پالمیرا ته ننوتی دي. د سوریې بشري حقوقو لپاره د ساري ادارې ویلي داعش ډله د ښار مهمو سیمو ته نږدې شوې ده. دغه ادارې راپور ښایي د جمعې ورځې را په دې خوا شاوخوا 24 ولسي وګړي هم وژل شوي دي. بلې خوا یمنی چارواکي وایي په جنوبي ښار عدن کې یو ځانمرګي د پوځي اډې دننه ځان الولزولی چې له امله یې 50 عسکر وژل شوي دي. د چارواکو وینا ده چې ځانمرګي په ځان پسې تړلي چاودېدونکي مواد د هغو سلګونو عسکرو په میانس کې الوزولي چې په سولبن پوځي اډه د خپلو تنخواګانو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو او چارواکي وایي چې برید کې اویا تنه عسکر نور ژوبل دي. بلې خوا کینیا کې پر یوې لوی لارې د تیلو ټانکر د نورو ګاډو سره د ټکر کېدو له امله تر 150 هم ډیر کسان وژلي دي. دا پیخه نایروبی خار تا للی لوی لاری بانده را منسته شویده چه دا کینیا دا افات و دا بیرنه امرستو تنظیمی داروایی چه پا پیخه که شاو خواه یول از گادو او را خیسته دی. بلی خواه پا نایجیریا که دا یو گرجا یا چرچ دا چت را پریوتو لکه بلا نزدی شپیتا کسان وجل شویدی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه غواګیس. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو، راځو د راپورونو ولورېتم. تاسو ته مو وړاندې هم په خبرونو کې ویلي و چې د ترکیې استنبول ښار کې د شنبې شپې نه وخته د فوټبال یو لوبغالی یا استودیو مو مخې ته یو برید ترسره شو چې راپورونو لومړی ښودله چې دیارلس تنه پکې وژل شوي دي. اوس د مړو شمېره نهه تنو ته رسېدلې ده او همداشان ویل کېږي چې یو سل شپږ شپېته تنه نور په دې پیښې کې ژوبل دي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي ماور جلیل په خپل راپور کې.
د ترکیې سرخار استنبول کې د خالی شپې ناوخته د فوټبال یو میدان یا سټېډیم بهر دوه چاودنې ترسره شوي. انې شاهدینو ویلي دي چې دا موټر بمې چاودنې یا ځانمرګي بریدونه ښکاري چې نښه یې امنیتي چارواکي وو. ځایي رپورټونو تر مخه په دې چاودنو کې خواوشا دیارلس تنان وژلې شوي او څلوېښت نور ژوبل دي. د ترکیې د کورنو چارو وزیر سلیمان سولو د دې بریدونو تایید کړی دی او پارلیمان کې یو بیان کې ویلي چې په دې بریدونو کې وژل شوو کې شل د پولیسو غړي دي. دا چاودنې د ترکیې د فوټبال دوه سترو ټیمونو ترمنځ د یو میچ کېدو دوه ګنټو وروسته مخې ته راغلي. د ترکیې این ټي وی ویلي دي چې دې چاودنو کې د پولیسو یو بس په نښه کړی شوی دی. تر اوسه په دې پیښې کې د عامولکیانو د ځاني نقصان په هکله کوم رپورټ نه دی راغلی. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان دې ته د پولیسو او عامو وګړو په ضد یو ترهګره برید ویلې او زیاته کړې ده چې د دې بریدونو مقصد په غټ شمیر کې مرګ ژوبله اړول وو. په یوه بیانیه کې ښاغلي اردوان ویلي چې د دې بریدونو په نتیجه کې زموږ خلک شهیدان شوي او ژوبل شوي او دې ته څوک د خدای رضا نه وایي. موږ به د ترهګرو او ترهګریز ډلو مخنیوی کوو. صدارتي سرچینې وایي چې د بریدونو په وخت صدر اردوان په استنبول کې ترابیا پیلس یا محل کې وو او چارواکو لخوا ورته په دې اړه معلومات ورکړی شو. د ترکیې د کورنو چارو وزیر سلیمان سولو ویلي چې یوه چاودنه د لوبو میدان یا سټېډیم بهر شوې او بله چاودنه د میدان سره جوخت ما قانومي پارک کې شوې. اني شاهدینو ویلي چې د چاودنو وروستو د ډزو غږونه هم اورېدلې دي. د لومړۍ چاودنې وروستو امبولانس د پیښې ځای ته ورسېدي او هلیکاپټرو د تیزو رڼاګانو لاندې د موقع جایزه اخیسته. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده اخیستې، خو په وروستیو کلونو کې داعش ترهګره ډلې او کوردي توندلارو بمی بریدونه ترسره کړي دي. په استنبول کې د وایس اف امریکا خبریال ډورین جونز ویلي دي چې د دې برید ترسره کولو طریقه ښایي چې دا د غیرقانونه ګرځولې شوي کوردي توندلارو لخوا ترسره کړی شوی وو. خبریال جونز او این ټي وی ویلي دي چې د چاودنو وروستو پولیسو د لوبو میدان بهر یو مشکوکه پنډوکي هم الوزولې دي. د چاودنو په وخت نږدې یو هوټل کې کارکوونکي تن عمر یلماز ویلي دي چې د دوزخ یو منظر وو، هر اړخ ته د اور لمبې وې. ترکیې په وروستیو کلونو کې د بمی چاودنو لړۍ سره مخ شوی دی. په تیر جون میاشت کې د استنبول په اتاترک ایرپورټ باندې د داعش ترهګرو لخوا ترسره شوي بمی برید او ډزو کې نږدې پنځه څلوېښت تنان وژلې شوي وو او په سونو نور ژوبل شوي وو. او روان کال په ګرد هیواد کې د داعش ترهګرو او کوردي یاغیانو لخوا ترسره شوي بریدونو کې د دوه سو نه زیات خلک وژلې شوي دي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
ایران و قدر منو اوریدم کو د ډی وراجو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه غواګیست د محلیو بل راپور ولوري ته زو چې د امریکای دفاع وزارت ویلی سوریه ته د جګړې لپاره 200 تنه نور اضافي ځواکونه لیګي او د غزو ځواکونه بدرقه خار کې د دیش وسلواله پر ضد جنگیږي او ترڅو وو شکړلې چې د رقه خار څخه د دیش وسلواله ډله په شاوتم بي بل خو د سوریه لپاره بشری خونو د ساري داري ویل دي چې د جومی ورځې راهسه شاوخه څلر وشولسي وګړي وجر شوې دي اخوا دایش وسلواله توانی دلی دي چې د پالمیرا خارته ورننوزي دغه ټول تفصيلات راغون کړی دي زمونږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې ستاسو لپاره
د امریکای دفاع وزیر بهرین کې ماناما ډایلاګ په نوم جوړې یوې غونډې کې 200 نور امریکایي پوځیانو په شام کې دایش په ضد جګړه کې د لیګلو اعلان کړي. خاغلی اشکاټر ویل دا اضافي پوځیان به دایش د رکانا د اوباسلو په عملیاتو کې د ځایي ډلو سره مرسته کوي. سوک چې دا وخت د نړیوال ائتلاف د لاندې د شام په رکاسیمه کې اسلامي ریاست ترهګرو په ضد مبارزه کوي.
I can tell you today that the United States will deploy approximately 200 additional US forces in Syria.
د امریکای دفاع وزیر اش کارټر د غونډي مشرانو ته ویل زنن تاسو ته دا ویل شم چې امریکا به نږدې 200 نور پوځیان شام ته لیږي. څوک به چې خصوصي عملیات، تربیه ورکوونکي او د سلا مشورې په کارونو کې مرسته کوي. اش کارټر زیاته کړه چې دا اضافي پوځیان د روان دینه د لیګلو 300 پوځیانو جدا دي.
These uniquely skilled operators will join the 300 US special operations forces already in Syria.
سوکچی پسیما کې SDF یعنی سیرین ډیموکراټک فورسز سره مرسته کوي. د بهرین په معنا مخار کې جوړې دغه غونډې ته د خلیجی هیوادونو په شمول نورو نړیوالو مشرانو هم برخه واغسته او په مینس ختیس کې روان د ترهګرۍ په ضد روانې مبارزې کې خپلې نورې مرستې او ژمنې تکرار کړې کمی چې د یو نړیوال ائتلاف د لاندې کیږي. د امریکای دفاع وزیر اش کارټر هیله څرګند کړه چې ډیر زر به داعش نه د هغوی مرکز رکا واپس واخلي او دوی ته مکمل ماتې ورکړي. اش کارټر ویل چې رکا هغه علاقه ده چرته نه چې داعش ترهګر په نورو سیمو کې د ترهګرۍ سازشونه کوي. که یو اړخته نړیوال ائتلافي هیوادونه داعش په ضد د کوټلې عملیاتو هڅې کوي نو بلخوا داعش هم په شام کې نورې سیمې د نیولو کار پیل کړی. تازه راپورونو تر مخه اسلامي ریاست ترهګرو د شام تاریخي پلمیرا ښار ته په ننوتو کامیاب شوي. د شام په حالاتو نظر ساتون کې ډلې اندېښنې ښودلي چې پلمیرا کې د عام اولس ژوند ته خطرې زیاتې شوي دي. مطبوعات لیکي چې پلمیرا د شام حکومت د انتظام لاندې علاقه وه خو صدر بشار الاسد حکومت له اړخه تر دې دمه پورې څه هم بیان مخې ته نه دی راغلی. پلمیرا په جګړه کې د هغو 500 عسکرو د مرګ خبرونه هم راغلي څوک چې صدر اسد د پوځونو سره تړاو لري. د شام په شمالي برخو کې هم جګړه سخته شوې. د حلب زیاتره برخې د شام پوځونو خپل واک لاندې راوستي خو دغلته یاغیان لا تر اوسه ټینګ ولاړ دي. سیرین ابزرویټری وای سلیریش عام ملکی وګړي هم وجل شوي. د امریکای خارجه وزیر جون کیری په پیرس کې یوې غونډې ته وویل د شام حکومت او روس په خپل لوزونو ندی ودریدلی.
It's not something where the opposition can just decide okay we're ready to go. The regime particularly
په حلب خار کې د حکومت مخالفینو د ګیرودو په معاملې جان کیری ویل چې دا یوازې په مخالفینو اړه نه لري چې دوی وایي مونږ حلب پر خودو ته تیار یو. په کار دي چې د شام حکومت هم خپل نیت راښکاره کړي او روس ته هم دا واضح کړي چې دوی هم داسې ګامونه پورته کولو ته تیار دي چې وخایي دا معاملې اوس هغه رنګ نه ده پاتې شوی او دوی به په یو جدا نظر ورته ګوري. د امریکای خارجه وزیر دا خبرې په داسې حال کړي چې په حلب خار کې حکومت مخالفین چې د امریکای په شمول د غربي نړۍ مرستې وسره شامل دي دا وخت د ماتې سره مخ شوي او یوې داسې پریکړې ته په تمه دي چې تر مخه بے له تاوانه دوی د سیمې وتل غواړي. خو د اسد حکومت د روسیانو په امداد په حلب خار خپلې عملې توندې کړي او داسې معلومیږي چې په هر قیمت حکومت مخالفینو ته ځاني زیان رسول غواړي. په شام کې تازه پرمختیاوې ښایي چې دا جګړه به یوې اوږدې مودې دوام وساتي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری هم خبرداري ورکړې که چرې د شام حکومت حلب خار په دې طریقې قبضه هم کړو نو د دې مطلب به دا نه وي چې دا جګړه به ختم شي. جان کیری وویل دا هر څه به اله حل کیږي چې د شام حکومت ګټورو او مساوي خبرو ته تیار شي او خپل نظر په لویو مقصدونو خښ کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، یو بل راپور هم غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کړو. د یمن په حق لدی چې د یمن امنیتي چارواکو ویلي چې عدن ښار کې پر یو پوځي مرکز باندې ځانمرګي برید ترسره شوی دی، او په دغه برید کې شاوخوا 50 یمنی عسکر وژل شوي دي، او همداشان تر اویا څخه ډیر نور کسان په دې کې ژوبل دي. په دې حقله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
په یمن کې ځای چارواکي وایي په عدن ښار کې د یو پوځي کیمپ په مرکزی دروازه یو ځان وجون کې چاودنه کې لږ تر لږه 50 یمنی فوزیان وجل شوي دي. مطبوعات د چارواکو د خولې وایي چې ځان وجون کې تن د سولبان پوځي مرکز په دروازه کې هغه وخت په ځان پورې تړلي بارودي توکي وډزول چې د یمن فوزیان خپل تنخواګانو اخیستو دپاره په قطار کې ولاړ وو. په دغه چاودنه کې د اویاو نه زیات فوزیان جوبل شوي هم دي. دغه چاودنې ذمواري د خودسره اسلامي امارت په نوم وسلوالې ډلې داعش قبوله کړې ده، او په خپلو انټرنیټي پاڼو یې د دغسې نورو حملو ګواښ کړی. ولې په سمدستي توګه د داعش د دغو دعوو تصدیق نه دی شوی؟ عدن ښار چې اوس د جلاوطنه صدر عبدالربو هادي منصور او د هغه د ائتلافي ځواکونو په قبضه کې دی، د داعش وسلوالو لخوا پکې په پوځونو وړاندې هم دغه ډول بریدونه شوي دي. په یمن کې کال 2014 کې هوتسي اغیان چې شیعه مسلک سره تعلق لري د عبدالربو منصور هادي د حکومت په ضد راپاسېدل او پایتخت سنای قبضه کړه. صدر عبدالربو هادي منصور گاونډي هیواد سعودي عرب ته په تیښته مجبوره شو. هوسی اغیانو چې ویلی کېږي د ایران ملاتړ ورته هم ترلاسه دی، د یمن په شمال کې نور په مخ تګ وکړو او نورې سیمې هم قبضه کړې. کال 2015 کې سعودي عرب د صدر منصور هادي په خواست د یمن په جنگ کې ورودانګل، او د هوسی یاغیانو په ضد یې د عربي هیوادونو ائتلاف جوړ کړو. د سعودي په جنگي ائتلاف تورونه لګي په یمن کې په سکولونو، هسپتالونو او د عام اولس په ځایونو په ناتاره بمباری کې ملکی خلکو ته لویه مرګ جوبله اړولې ده. ملګري ملتونه وایي په یمن کې روانه جګړه کې د نړیوالو قانونونو سرغړونې کېږي، چرته چې تر اکتوبر میاشتې پورې 3115 عام ملکی وګړي وجل شوي او 2209 جوبل شوي دي. په ولسی ځایونو د بمباری له کبله نږدې 21 میلیونه یمنی وګړي د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محرومه دي، او 1.5 لک خلکو کډې کړي دي. همدغه شان 14 میلیونه خلک د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. د دې ترڅنګ 3 لک 80 زره ماشومان چې عمرونه د 15 کالو نه کم دي د لوږې سره مخ دي، او د هیواد 1500 اسپتالونو کې 1900 یا خوران دي یا بند پراتري چې ورسره د یمن نیمه آبادی د علاج نه محرومه شوې ده. ملګرو ملتونو د اپریل په میاشت کې د هوسی اغیانو او د یمن صدر منصور هادي د حکومت ترمنځ په کویت کې په دویم ځل د سولې کوششونه وکړل، ولې له بده مرغه د خبرې اترې هم 3 میاشتې وروسته ناکامه شوې، او په یمن کې ورسره یو وار بیا جنگ توت شو. د یمن جلاوطنه صدر منصور هادي وایي تر هغې به سوله ونکړي تر څو یاغیانو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سره سم د یمن نیولې برخې پریښې نه وي او سلامي شوي نه وي. نړیوالې استخباراتي ادارې د یمن د القاعدې څانګه AQAP ډېره خطرناکه ګڼي، او هم په یمن کې د داعش راوچتېدل د نړۍ دپاره لوی اندېښنه بلي. څېړونکي د یمن جګړه د سعودي او ایران ترمنځ د سنی او شیعه مسلک جګړه ګڼي، او وایي دغه دواړه هیوادونه په یمن کې د خپلو خپلو ګټو دپاره د بېګنا یمنی اولس وینې تویوي چې د وړاندې نه د سختې نیستۍ سره مخ دي او د غربت د کرخې لاندې په ژوند تیرولو مجبوره دي. دفاعي ماهرین وایي یمن لوی ستراتیژیکي اهمیت لري، ولې چې هم د یمن نه د بحیر احمر او خلیج عدن ترمنځ بهیدونکې چره چې ورته باب المندب وایي تیریږي، د چرته نه چې ګرد نړۍ ته د تیلو تجارت کیږي، او نړیوال طاقتونه غواړي چې په یمن کې د هغوی د مرزي حکومت جوړ شي.
ګر ګرانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته یو سیمه ییز راپور وړاندې کوو چې پاکستان کې تاسو هم پوهیږئ آګاه یاست چې د تیرو 13 کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي ترسره شوي او د دغه سرشمیرنو نه کېدو له کبله په قبایلي سیمو کې د کم شمیره فرقو یا لږه کیو شمیرې هم هیڅ نه دي معلومي. هغوی ته قبایلي سیمو کې د څخ کال د لومړی ځل لپاره د ځایی وګړي پیژندګلوو سند جوړولو حق ورکول شوی دی. په دې حق له تفصیلات لرو په دغه راپور کې د ابراهیم شینواری څخه.
په پاکستان کې د تیرو 13 کالو راهیسې د سرشمیرې یا مردم شمارۍ نه کېدو له وجې په قبایلي سیمو کې میشت د کم شمیره فرقو اصل شمیره هم نه ده معلومه، خو په دغه سیمه کې د کم شمیره فرقو تنظیمونو د کارکوونکو په وینا دا مهال نږدې تر 15,000 پورې د کم شمیره فرقو وګړي دغلته میشت دي او د پاکستان 18 کاله تاریخ کې سخت کال په اوله ځل دغه خلکو له د قبایلي ډومیسایل یعنې د ځایي وګړي په حیث د پیژندګلوي سند جوړولو حق ورکړی شو، خو د قبایلي سیمو د کم شمیره فرقو وګړي د تیرو سلو کال نه هم زیاتې مودې راهیسې دغلته په حکومتي ودانیو کې میشتي او د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د پاکستان د کم شمیره فرقو د مرکزي تنظیم یو غړی ملک ارشد مسیحي چې د دومره اوږد انتظار نه پس هم دوی له د دویمې درجې د وګړي حیثیت ورکړی شو، کوم چې د بشري حقوقو په ضد یو ګام دی او د دوی د بنیادي حقوقو نه سرغړونه ده.
په ګراوند لیول باندې چې وګورو نو دا رائټس مونږ ته نه دي ملو شوي. هغه وجه دا ده چې کوم چې مونږ ته مین ډومیسایل پرابلم وو سرحده پورې هو حل شو، که مونږ اویا ګورو نو دا مونږ ته بی کیټګری کې ملو شو، په اے کیټګری کې مونږ نه یو څه پورې راغلي. او دویمه دا ده چې فټر لیول باندې چې مونږ وګورو نو خپل مینورټیز لپاره مونږ سره ریاشي ځایونه نشته، قانونیان نشته، او چې نور شیونو ته مو ګورو که فنډیز ته وګورو نو فنډنګ هم چې کوم دی دا چې کوم څلور واړه صوبو ته چې ملاوږي نو چې فاټک چې کوم مینورټیز دي دغه خپل فنډ هم فیډرل طرفه نه ملاوږي.
په وو قبایلي سیمو کې میش د کمشمیره فرقو تعلق زیاتره د عیسائی، سکھ او هندو مذهبونو سره دی، خو په دغه سیمو کې د دوی دپاره کوم مرکزي د عبادت ځایونو نشتوالي له وجې دوی زیاتره خپل عبادتونه په خپلو کورونو دننه کولو مجبوره دي او همدغه وجه ده چې د پاکستان د کمشمیره فرقو مرکزي تنظیم د قبایلي سیمو غړی ملک ارشد مسیحي چې د خپل شخصي جایداد نه لرلو له وجې دوی ته د خپلو عبادت خانو د جوړولو هم اجازه نشته.
که او ګورو نو اجازت خو نشته، ځکه چې هغه وجه دا ده چې مونږ سره خپل ځمکه خو شتانه چې مونږ یې جوړ کړو نو دا سرکاري ځمکې سرکاري ځمکو باندې که اجازت ملو شو جوړ به جوړ کړی به مې کنې دغه اجازت مونږ ته بالکل نشته. اوس مونږ چې وګورو نو سیکانو هندوانو دا پروګرام له مونږ سره چې هغوی نه خو شمشان ګاټ دی نه ګردوارې دي او دا شینه چې دي په فاټه کې دغه لپاره نشته. نو کار خدا دی چې غون مینارټی ته خپل حقوق چې کوم دي دا ملو شي، نو اوسه پورې مینارټی چې کوم دي خپل حقوقو نه محروم دي. اخ کې کریستین هم راضي، اخ کې هندوان هم راضي، اخ کې سیکان هم راضي، نو ټول محروم دي. د خشي
په عامه توګه په قبایلي سیمو کې میشت د کم شمیره فرقو وګړي د ځایي اوسیدونکو د رویو او تعلق نه مطمئن دي، خو په دغه سیمه کې د تیرو 13 کالو بدامنۍ او تندروي له وجې یو څه شمیره دغه کورنۍ په خپلو کورونو پرې خودلو مجبوره شوي. د خیبر ایجنسۍ تیرا او باړي علاقو او د اورکزۍ ایجنسۍ ځینې برخو نه په سلګونو د سیکانو کورنیو کومې چې دغلته د څو پیړیو راهیسې میشت وي د خپل شخصي تحفظ له خاطره پېښور، پنجاب، افغانستان، ننګرهار ولایت او د هند ځینې ښارونو ته منتقل شول او تر اوسه زیاتره دغه کورنۍ واپس خپلو کورونو ته نه دي راغلي. د بدامنۍ په وختونو کې په تیرا او باړه کې ځینې سیکان په هدفي بریدونو کې هم په نښه کړی شول، خو د ارشد مسیح او نور د ځایي تنظیمو د غړو په وینا دغلته په زبردستۍ د دوی د مذهب یا مسلک بدلولو کومه پیښه مخې ته نه ده راغلې. البته ځینې د سیکانو کورنیو جینکو په ځایي کورونو کې ودونو کولو نه پس اسلام قبول کړو. په قبایلي سیمو کې میش دغه د کم شمیره فرقو وګړي که یو اړخ ته د اول درجې اوسیدونکي حیثیت خپل جایداد اخیستلو او جوړولو حق لرلو او په حکومتي نوکریو کې د مخصوصي برخې غوښتنه کوي، نو ورسره دوی یې چې د پاکستان د اساسي قانون له مخه دی په ځایي تعلیمي ادارو کې دوی ته د اسلامي تعلیماتو په ځای د اخلاقیاتو مضمون زده کولو حق ورکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وښ شوې دی د یوې ادارې چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منظور کړی دی، ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15مه او تازه ترین ایټمی تجربه کړې ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دي د بیلیسټک میزایل ټکنالوژۍ د پاره استعمالیدونکي لانچرې جوړوي، ټولو ایټمی وسلو نه دي لاس په سر شي او موجوده ایټمی پروګرامونه دې داسې ختم کړي چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالی کوریا لخوا د بین الاقوامی طور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو دپاره لګولې شوې دي. دینه علاوه د شمالی کوریا د کویلې برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دینه حاصلېدونکې آمدن د کال تقریبا 900 ملیون ډالرو ته راکم کړی شوی دی. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوی دی. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 ملیون ډالر پیدا کول. د قرارداد د منظورۍ وروستو ملګرو ملتونو کې د امریکې مستقلی سفیری سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبس هم ایښودی شوی دی چې شمالي کوریا به د خپلو ناولو پروګرامونو دپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولی. دی دا خبره په ګوته کړله چې که شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپلو زموارو خلاف ورزي جاری وساتله نو حقونه او مراعات یې ځنډولې کېدی شي. دین علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کړه چې سلامتی کونسل په لومړي ځل په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کړي. د امریکې سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل په لومړي ځل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نایب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي، بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي. څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلی جاری ساتلې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
Thank you.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او د دې نه وروسته به د مشال رادیو خبرونې پیلېږي، او دغه خبرونې تاسو هم په دې سپو باندې اوریدلی شئ تر بلې خبرونې پرې چې ډیوا رادیو بیرته راځي او ستاسو په خدمت کې حاضریږي. تاسو په لوی سختن تلاس پارو ستاسو کوربنه ومه زمونه زه شهید، او زما سره زما همکار او د دې خبرونې پروډوسر وو کلیم افضل. تاسو نه اجازه تخلو، تاسو نه ډیره مننه کوو چې تر داده مزمون سره په خبرونې کې مال وی. تاسو په لوی سختن تلاس پارو، سرلوړه او آباد اوسئ.